بختور د نبی نور غلیه فگل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نور غلیه فگل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نور غلیه فگل رخو کیار شغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند محترم ورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتيرك موش د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک میلاد زیری او عجب حالات بیانول او مویل چې د صلی الله علیه و آله و سلم د مور د حمل مده به دردو او تکالیف وو او کوم وخت چې دی علیه الصلاة و سلام پیداسو پر دواړو لاسو یې تکیه کړی وو او سر یې لوړ نیولی وو لکه آسمان ته چې ګوري بل دا چې دی صلی الله علیه و آله و سلم مختون وزجدی یعنی سنت کړه سوی وو او مسرور وزجدی یعنی نو یې هم پرې سوی وو زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکي او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو او کم وخت چې د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت زیری پر عبد المطلب وسو هغه ډیر په خوشاله سو او کم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سو چې مختون دی مسرور دی او پر خپل لاسو ته کیا کړی و نور هم خوشاله سو او ول والله دې زوی لره مې یو درجه او مقام سته څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي دا به څه نه دي او د ډېرې خوشحالۍ څخه یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په غېږ کې واخیستی او کعبې شریف ته یې دننه بوتی او هلته یې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر زیږېدو د الله جل جلاله شکر ادا کړ که څه هم تر دغه وخته لا نوم نه دی پر ایښول سوی مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه په دې کې یو سر او راز و هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و په دې سفر کې یې نور درې نفره هم ملګري وه او هلته یې د یوه حبر سره ولیدل حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کیږي حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کوم ځای یاست دوی ویل موږ د مکې یو حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کیږي قصه ډېره اوږده ده خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبی نوم به څه شوي حبر ویل نوم به محمد وي تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نه و ایښول سوی که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی اوس نو دغه څلور نفر چې یو یې عبدالمطلب او درې ملګری دي کم وخت چې بیرته د شام څخه راغله هر یو دا قصد او اراده درلوده چې زوی یې پیدا سي نوم به محمد اجدي څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نو نو ده دا نیت درلودی چې د ده په زامنو کې که د هر یو زوی پیدا سو نوم به محمد اجدي نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد کښېښاوه او هغه درې نفره د عبدالمطلب ملګري داوه اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی دوهم احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه په عربو کې د اول وار دپاره دغه څلور نفره په محمد سره مسما سوي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د نامه سر او سبب و چې ولې یې د ده علیه الصلاة وسلام نوم محمد کښېښاوه او نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د پیدایشت په وخت کې پیښې سوي دي د هغو څخه یوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او مانی ورېږدید او د کسرا د قصر څخه څوارلس برجه ونړید او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مړ شو دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش لپاره بلیږي ځکه دوی یې عبادت کوي او مړ کېدو ته یې نه پرېږدي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مړ شو او د کسرا په قصر کې یو کوچنی دریاچه و چې بحیره ساوا ورته ویل کېده د دغه دریاچې یا بحیره لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچې سوې د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده نو یې کاهنان او منجمین را وغوښتل ورونو ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق گمراه کې او په پتنو کې یې واچوي او دغه چې جن د آسمانه څخه اخبار اورېده مشته الله جل جلاله په قران کریم کې بیانوي او د سوره الجن په نهم نمبر آیات کې فرمایي و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع دا خبره پیرانان کوي او وایي موږ په خوا و دې اسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اورېدلو لار بند شوه نو کم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعه د نبی د ولادت په سبب پیښ شوې کسرا پوښتنه وکړه چې دغه څوارلس برجه ولې ونړېده کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې څوارلس پاچهان به نور هم د فارس تیریږي بیا نو د فارس پاچهي ختمیږي کسرا وویل څوارلس پاچهان به نور هم راځي بیا نو د فارس پاچهي ختمیږي دا ډېر اوږد وخت دی خو د ده تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع سوه په څلورو کلو کې لس پاچهان رد او بدل سوه چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامې وې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره درې حصې لري چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه یې د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې د دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش یې لقب و او د قریشو د قبیلې نسبت هم وده ته کیږي اوس نو فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب دوهمه حصه کم چې تر عدنان لوړ دی او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي په هغه کې اختلاف سته. څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښې وایي، چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن همیسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن ابي ابن عوام ابن ناشد ابن حزا ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د نسب دریمه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي، او دا هغه حصه ده چې بلا شک ځینې غیر صحیح شیان پکې داخل شوی دي. او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تاریح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن سارو ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ويلكيجي ابن اخنوخ ويلكيجي تدغ اخنوخ ادريس عليه السلام دي بانو ادريس ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن انوشا ابن شيس ابن ادم عليه السلام داخو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شجره ياد نسب بيان اوسب در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د تي رودلو تربيه او لويدو مباركي يو څه معلومات ترته بيان سي. هغه داس کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه، او د دې کار هم څو سبب وو. یو سبب دا وو چې مکه مکرمه ته د هر ځای څخه خلق راتله، او ځینې خلق به د ډیر مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاتې کېده لکه دا اوس چې هم دغه سده، او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده. او هغه حلوکان چې په مکه مکرمه کې بلویده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بیگانه و خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده. نو د دې جهته قریشو دا ښه بلل چې د دوی اولادونه تر مکه مکرمه د باندې لوی سي. دا د دې لپاره چې ژبه یې پر فصیحه عربي واوړي. کم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو بیا به بیرته مکې مکرمې ته راوسته، ځکه بیا به د دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده. او بل سبب دا و چې قریشو غوښته چې د دوی اولادونه سخت سری او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري، د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري، ځکه د دوی په مخ کې جنگونه او سفرونه و. دوی نه غوښته چې اولادونه یې په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم پاسته او نازک طبیعت وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسی کولای. نو دا سختی او تکالیف په صحراو کې و، د صحرا خلق سخت سری او متحمل وي. او دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و، د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله، او دې خلقو د خپلو ځانو سره قسم قسم مرضونه راوړل، مگر صحرا د مرضو څخه پاک وي. که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي، په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي. نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي، نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا ودایګانو ته ورکول چې هغه یې و صحرا ته بوزي او هلته یې لوی کړي. بیا چې به لوی سوه نو بیا بیرته مکې مکرمې ته راوسته، او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو لپاره کاوه. خدایگانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوری نه اخسته. دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي، د کوچنی د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ د تنخا یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نکیدی. خو بیا څه موده ترمنز او په آخر کې د کوچنی د مور او پلار د طرفه ودایه ته هدیه او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله گزاره کول او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنز و مکه مکرمې ته راتلی او هغه نوي پیدا شوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي د بنی سعد څخه دایګانې راغلي چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا شوي کوچنیان ورسره بوزي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یادایي وه چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغلي چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي. د بنی سعد قبیله ټول غریبان وه، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډیره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د چې زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په مړ کړم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم. مگر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوه خره باندې سپره وه چې دا خره په خپله هم ډېره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نورو ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژر سه ودې ځنډولو. او حلیمې چې به هر څه کوشش وکړي چې خرایه چابکه سي هغه نه سوای تلای. خیر، په ډېر تکلیف یې ځان و مکه مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هر دایی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینې ته راسي او په دې پوسی چې هلک یتیم دی په پټه خوله پریږ، دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخوا یا مزدوري خبرې نه کولې او امید به ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته و چې په وروسته کې ورکول کېده. نو چې پوه به سوې چې هلک یتیم دی پلار نه لري، نو ویل مور به موږ ته څه هدیه راکړي. نو بیا په پټه خوله هلک پریښاوه، د کوره به ووتې. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري، نو موږ ته څه نشي راکولی. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه راسي چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پریږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وای: زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچنی د تی د زوی سره د بنی سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښته او دا داسې وچکال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هیڅ شی نه و راپاته. زه پر یوې خرې سپراوم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره راسره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وې. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولی چې د لوږې به یې ژړل. نه زما په تی کې څه وه چې دی په موړ سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې وده ته یې ورک. او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر، زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر وم، ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نه سوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژر سه او ژر سه. خیر، مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه مې ویل سوي. خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی هر یوې پریښاوه، ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کم وخت چې به دا راته وویل سوه چې هلک یتیم دی، نو موږ به ویل چې مور او نیکه به څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نسوه پاته چې یو کوچنی دې پیدا نه کړي بې له ما څخه. اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او و بنی سعد ته مو د تلو اراده سوه، نو ما و خپل خاوند ته وویل: په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دې کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم. زه و هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. مېړه مې ویل: ښه دی ورسه، وایخله شاید چې دغه یتیم زموږ د پاره د برکت سبب سي. نو وای ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله و سلم راوخست او د اخستلو بل هیڅ سبب نو بیل دې څخه چې ما بل کوچنی نکی پیدا. کم وخت چې مې دی صلی الله علیه و آله و سلم راوخست او خپل ځای ته راغلم او تته مې ورواچاوه چې مې زما د خوشی سره سم شیدې پرا اله کړې. د تر هغور او دلې چې مړې دی او د دوه ورور چې زما زوی وو هغه هم تر مړې دو ور او دلې او بیا دواړه بدس وو. حال دا چې زموږ کوچنۍ تر دغه د مخه د لوږې نسوای بدېدلی او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي. د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې. دا شپه ښه په خیر راباندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکته ډک کوچنۍ دې اخیستی دی. ما ویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپلې خرې سپرس وم، محمد مې هم را سره واخیستی او د خپل کلی پر طرف رهیس و. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نسوای پسې رسېدلی، تر څو چې ملګرو مې راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکړه، آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هاخوا پر راغلې؟ ما ویل په والله هغه هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پیښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني سعد ته و خپلو کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نکېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و، خو بیا هم زما پسونه چې براغله ماړه او غلان زبې د شیدو ډکې وې. موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو چښلې، خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نسوای لوشلی او نه د میږو په غلانځو کې څه وه. تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسې پسونه و وښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي، خو بیا به هم د دوی پسونه وږې راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غلانځې به د شیدو ډکې وې. زموږ دغه حال و. د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه را باندې اورېدل. څو دوه کاله تیر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله و سلم جسم او بدن نسبت و نور کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورش کاوه. د عمر یې دوه کاله لا نه و پرسوي، داسې معلومه دی لکه د 15 کالو هلک. صحت او عافیت کامل او سالم و. په خبرو کې یې فصاحت و. خبرې یې سمې او پوره کولې. کم وخت چې د ده علیه الصلاة والسلام دوه کاله پوره سوه، مور ته مو وروستی. او عادت هم دا و چې دایګانو به هلکان پس له دوه کلو خپل مور او پلار ته وروستل، خو ځینو پلرو به د دوهم وار دپاره بیا دغه کوچنۍ ودایې ته ورکړي چې څه موده دې نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه دوه کلو بس کړه. نو اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې او خپل مور ته راوستي، مگر کوشش کوي چې بیرته د ځان سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مور امینه ورته وایي بس ته د لیدوي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرزونه دي، دی تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته را سره بوزو، ځکه موږ په دې کې هغه برکتونه لیدلي وو. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله و سلم مور را ذکر چې بیا یې را سره بوزو، او دوهم وار مو بیا بنی ساعت راوستي. دلته به ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضاعت او رضعی ورونه او خوندی دروښول سي. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته پس له د مور څخه تی ور کړی دی، هغه سویبه ده چې د ابو لهب آزاد سوی منځوه، چې هغه د خپل زوی سره چې مسروح نومې دی تی ورکی، او دغه سویبه تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی وو، چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکاوو او رزعی وروریه هم سو. او دغه سویبه په ورسته کې و ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی. نو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضعی ورورسو. او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه رضعی ورونه یا خوندې چې د حلیمه او حارث اولادونه و داسې دي. عبد الله ابن حارث، انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده، او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دایې هم و، چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکا زوی و او رضعی ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه وحمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی، چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوو طرفو رضعی ورور سو، یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې قصې ته راځو. حلیمه وای د محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر دوهم وار راوستلو سمو د ورسته د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د تی یا رضعی ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشی ورور بیریج دوی ورته ویل څورته پیښه ده. هلک ویل دوه نفره چې سپین کالی اغوستي و راغله او محمد صلی الله علیه و آله و سلم یې به صدقی. حلیمه او حارث د دې خبر په اوریدلو ډیر وبیریدل او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم و طرفته په تلوار ورغله. کګوري د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د مخ رنگ بل قسم اوشتي دي. دوی ورته ویل څه درته پیښه ده. محمد صلی الله علیه و آله و سلم ویل دوه نفره چې سپین کالی اغوستي و راغله زه ووهلم او پر مزه کول بیدم، بیا یې زما ځیګر را څیرې کړي او زما زړه یې را وویستي. ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کوچنیانو سره لوبي کولې چې جبریل علیه السلام ورته راغلی، دی علیه الصلاه والسلام یې واخستی او به صدقی او دد علیه الصلاه والسلام سینای ورسره کړ او زړه یې راویستی او د هغه څخه یې و ټوټه استکړه، ویل دا ستاسخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پریولی او بیا یې بیرته دد علیه الصلاه والسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینای یې وروګندل او کوچنیان د ده علیه السلام و سلام و مور یعنی دایته پزغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله و سلام و وجلسو. دوی جر هل ته ورغله ویل ده چې د ده علیه السلام و سلام د رنگ بنه اوشته ده، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډیره وبیرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي، موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پېښه سي و خپلې مور ته ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و آله و سلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستي، ویل دا دې ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستي. د ده علیه الصلاه والسلام مور په تعجب کې سوه، ویل سبب څه دی چې راموستي؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوشش کاوه چې درسره بویزي او اوس مو په خپله راوستي؟ حلیمه ویل نه ویل کیږي، د دنیا شی او بد دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحي سالم راوستي. امینه ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبوره سوه او د هغه نفر قصه یې ورته وکړه. امینه ویل تاسې پر ده د جنس څخه وبیرېدلاست؟ دوی ویل هو. امینه ویل یا هیڅ کله ودت جن نسی ورسیدلای ځکه ما د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې اوسوک راتوای وو اعوذک بالله الواحد من شر كل حاسد قسم دی چې ودت جن او شیطان نسی ورسیدلای خیر حلیمه برته وبنی سعد تولاړه او محمد صلی الله علیه و آله و سلم د خپل مور سره پاتس کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمر وشپجو کلو ته ورسیدي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مور د خپل وفات سوی میړه سره د وفا په سبب دا خوشه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې وو وکي نو د مکه مکرمه څخه رهیس و او 1500 کیلومتره لارې مزل وکي څو ویثرب ته ورسیده او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبد المطلب ملګری و یوه میاشت یې په مدینه منوره کې تیره کړه د ها خوا چې بیرته مکه مکرمه ته راتله د لارې په شروع کې مریض سو او په ابوا کې وفات سو ابوا د مکه مکرمه او مدینه منوره په مابین کې د یو ځای نوم دی او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عمر شپش کالو او د عبد المطلب سره بیل موره مکه مکرمه ته راغلی اوس نو محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو تربیه او روزنه د ده نیکه عبد المطلب پر غاړه واخسته دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع شوه سبحان الله تاسو یو څه فکر وکړئ د دغه کارو څخه الهي مقصدونه و الهي حکمتونه پکښې کې و تر ولادت د مخه پلار و پاتسو عمر یې شپږ کاله دی مور یې و پاتسو او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیش محترم ورونو په دغه بحثو کې مدعا وویل چې عربو د مختر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول حتی ژوندۍ انسانان یې شخول او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم معزز او مشرف نسب درته بیان کی چې د شریف او محترم نسب خاوند وو ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې و چې د ده علیه الصلاة والسلام نسب باید شریف او لوړ وي دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په د علیه الصلاة والسلام باور او اعتماد ولري او بل دی علیه الصلاة والسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیری څخه وساتي او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معزز قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره هود په یو نیوي نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتك لرجمناك چې دا د شعیب علیه السلام قوم وو او شعیب علیه السلام ته وایي کچیر ستا قوم نه وای موږ به تر جم کړی وای یعنی د ډبرو په وشتلو به مو وژلی وای نو که یو پیغمبر د یو عادی نسب څخه وي یا قوم و نه لري د هغه نبی آزارول د خلقو د پاره ډیر آسان وي او تاسو به پراتلونکي بحث او بیان کې وویني چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یو طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم احترام کاوه او اعتماد پر درلودي او د بل طرفه خلق د آزار څخه منع کول او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ولادت بیان درته وکي چې کوم معجزه او کرامتونه د علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای و دا هم د دې لپاره چې و خلق ته د علیه الصلاة والسلام دراتک زیری ور معلوم سي کته هم د علیه الصلاة والسلام دراتګ علامه په پخوانی آسمانی کتابو کې ډیره وي خو سربیره پر هغه حوادث چې د علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای پیښ شو په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و علیه وسلم دراتګ اشاره وي او بیا مو د صلی الله علیه و علیه وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي د مخه تر دې چې و دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو او کم وخت چې عمر شپږو کلو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه علماء کرام د ده علیه الصلاة والسلام د یتیم کېدو د پاره ډیر سببونه بیانوي چې یو د هغو څخه دا دی چې ده صلى الله چې په د صلى الله عليه واله وسلم کې رحمت شفقت او مهرباني پیدا سي ولی که څوک دې تموالي په حالت کې په خپل ژوند وکي هغه داسې نه وي لکه اوریدل چې وي په عربي کې مثال دی وایي ليس الخبر كالمعاينه اوریدل داسې نه دي لکه لیدل شنیده کی بو ادمانین دیده دا چې یو سړی د یتیم پر لاس پر سر لاس تیر کی دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کی یا د یتیم سره کومک وکي هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیمواله پر تیر سوی وي د دې دوه په مابین کې ډیر زیات فرق دی نو الله جل جلاله په دغه یتیمواله سره دی علیه الصلاة والسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي لکه څنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبنی ربی فاحسن تعدیبی یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ش ادب سره مؤدب کړم نو تربیه الهی و او الله جل جلاله ش ادب او ش اخلاق ورکړه او د علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیش ندی بلکه د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه و علماي کرام د ده عليه الصلاه والسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي خو زه د بحث د اوجدوالي د بیري د هغو تر بیانولو تیرېږم او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په صحرا کې تربیه سو او د صحرا د تربیه فائدې مو هم بیان کړي چې اول صحت او عافیت دی او بل د مشکلات تحمل دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پناز او نعمتو کې ندی لوی سوی دا د دې د پاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري کته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وراتلن کې ژوند او حالات ته وګوري و وبویني چې د د صلی الله علیه و آله و سلام ټول عمر په جهاد عبادت تکالیف او آزارو تر سوی دی او بل د صحرا د ژوند څخه د جیب فساحت او بلاغت حاصل یږي د شاری خلقو جبه گډوډوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فسحترین د خلقو چې دا هم د بنی سعد د ژوند په سبب و ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل فرمایي کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تویل یا رسول الله ما ترتا فسح ندی لدلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څنګه بداس نیوی یا ابو بکر زد قریش څخه يم او په بنی سعد کې تربیه سوی ورونو اول قریش په خپل فسح و او بل بني سعد هم په فساحت کې شهرت درلودي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسكين لويسو مال یې نه درلودي خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دي خو د مال خاوند نو او د دې سبب چې د کورنۍ مال نه درلودي داو چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خړو او چشلو مسؤوله و یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه نو ځکه زیات مال نور سره پاتې کېدی د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نو او سخان همیشه غریبان وي یو مثال حاتم الطائدی چې په عربو کې ډیر مشهور سخی وو خو د سخا په واسطه ډیر غریب وو ځکه په لاس کې شی نه پاتې کېدی د عبدالمطلب هم دغه حال وو د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلود نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولی غریب او مسکین لویس په دې کې هم الهی مقصدونه و چې یو د هغو مقصدو څخه دا وو چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نو چې د فقراو د حال څخه به خبره وي خو غنی به د خپل مال څخه یو غریب ته یو څه ورکي خو بیا هم د د ژوند هوسا او اسوده وي نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نور معلومیږي نو ځکه الله جل جلاله دی صلی الله علیه و آله وسلم د کوشنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړی الهی حکمتونه دی الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار واخستلو ته آماده کوي تر سراسي چې دلته یو کوچنی قصه هم درته بیان کړم وایي یو وخت یو سړی چې فکر سړی وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومجلس ته ورغلی په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وبغلته یا وڅنګته یو بل غنی سړی ناست. دغه فقیر راغلی د دغه غنی وبغلته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی، دا غنی خپل کالی یو نوکی سره ورټول کړ. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پښتنه ځینې وکړه، د غنی څخه یې پښتنه وکړه، ویل آیا دا کالی دې په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته در نسی، او که دې په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ور نسی؟ د سړي څخه غلط کار پیش شوی و، خطا ځینې پیش شوی و، نو د دغه خطا د کفارې دپاره یې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، یا رسول الله، زما نیم مال یې د ده، هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه، د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ول آیا قبول دې دی؟ هغه ویل یا، ویل ول ول بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ښه متوجه سي د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړي. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نشایي، غرور و چې شیطان یې د همیش دپاره د الله جل جلاله د دربار څخه وشړي، غرور د ځانه څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کړې، بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. ورونو غرور ایسته کوي. غرور ډیر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. او مغرور سړی و توبې ته رجوع نه کوي. او توبه دا ده چې تا د دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړي چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبلیږي. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات سوه، د ده علیه الصلاه والسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. او دا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکې مکرمې رئیس دی، نو همیشه به د قریشو او د نورو قبایلو مشران او سرداران د ده په مجلس کې ناست او حاضر و. او په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو دپاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 16 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم گزاره او معامله راشه درشه کېږي. طبیعتا د دغه عمر حلوکان په دغه مجلسو کې نقشې دي او د لوبو د پاره ولاړیږي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست وو او نه به ولاړېدی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوسی چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسی، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر وو. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی چې د عبدالمطلب د ناست د پاره به و کعبه شریف ته نږدې ځای سمېدی چې هلته به د عبدالمطلب د پاره فرش اوار کړي، او د عبدالمطلب زامن به دالته په انتظار ولاړ وو. هیڅوک به نه کښېنستی تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وو که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په عمر هم کم او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو بیا کوشش کاوه چې دی علیه الصلاه والسلام د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي، مګر عبدالمطلب چې براغلی ویل به پرېږدي، په د کار ملري، په والله دغه زوی لرمې یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و. تاسې پوهیږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه کاله په دې مجلس کې کښېنستی. او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبری کیش کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام عمر اتکالسو عبد المطلب هم وفات سو چې دا د محمد صلی الله علیه و الی و سلام د پاره بل واری تموالی
و ما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین و السلام علیکم بخت وردر
نبیانو را غلیه فگل رخو کیار شغلیه زدی و اخلم هر دم بلا لالله دربار ناز ولیه بخت وردر نبیانو را غلیه.